احمد شبريم هر کلی موکوم یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. وړاندې تفصیل درکوو. په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري. له دا سره سم د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر له طالبانو غواړي چې د ارغنداب د ورانو شویو باغونو غم وخوري.
زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره مرسته وسي چې دوی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي.
په هلمند کې داسې درمل هم خلک په خپل سر پلوري. تر هر څه مخکې خبرونه واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلې. د خوړو د نړیوال پروګرام مشوي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له زندان روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي واشنگتن ډېر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. ښاغلی ویسټ لیکي چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزې وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو له متحد ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلین میک ګرو وارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېری خلک چې مالي د لري راټولې دي چې د ژمي لپاره تلو څخه ویریږي ځکه د غذایی موادو بیل وړي سیوي، د سونګ موادو بیل وړي سیوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورونی او چور وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی وو. د کورونی او چور د وزارت ویان سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل ډاکټر عالمی او د نور کسان سمو د مخکې په بلخ کې اختطاف شوی وو. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تشتول شوی کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تشتون کول منګول وښخورل او 8 تشتون کې ونیول، خو ډاکټر عالمی ونه شخورلای.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل د 2 کسیزه ډله د موږ نخلاص شول خلک او موږ ونتوانې د چاغیر کو، نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي. اسلامي امارت د خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغي او ډاکټر وو چې په مزار شریف ښار کې کتنځای درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلې دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشکولو په بدل کې ولکه امریکایي ډالر غوښتي وو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او د مدافع وکیل او ډاکټر او ډاکټر پوینا لدی سره به د نه خوړو 500 سرزنې اتصاب پایته ورسوي. ساکاشویلی تیره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 53 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بله اعتصابه لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمینه تبلیسي کې په سلګونو کسان راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دې د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنی جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زنیسکوف وایي چې متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال یې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. زنیسکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره تر کتنې وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوزي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي، وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه. متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالرو ته رسیږي. وروسته یې خبر ده چې متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دا چینایي لوبغاړي وروسته له هغه تری تم شوي چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوړي چارواکي ژونګ ګاولي د جنسي تیري تورونه ولګول. د سپین ماڼۍ ویاند جنساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځای ځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تری تم کېدو په اړه بي خبري ښودلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په شلمه لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې ک نړیوال مرستندویان مرستې ونکړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله مړ شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نل مانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دي چې له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پروان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالره بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږ کال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویل دي چې 3 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous 2020 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو دیشو کلونو کې ساره نه لره. د جګړو له کبله له اگست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا شپک لکه کسان بې ځای شول او له اگست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه خلک ونه شي کولی لای چې په ورس کې یو قاب سم خواړه تر لاسه کړی.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. خغلی ماورر اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نه کې پر رات سرګندیدو دي او مرستندوی مؤسسه حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکولو لار نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ د دې لپاره نلمانځي چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ګڼ ماشومان د خورځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بلورته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوري د تر سره شویو جنگي جنایتونو په اړه لزند پرته پلټنې وکړي. د غساسمن په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لوري د تر سره شویو جنگي جنایتو د اډاو د کال پوره کېدو په تړاو د غشتنه کړي. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غشتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغې مور ژړغونې غږ دی چې زوی د استرالیایي ځواکونو له لورې وژل شوی. بیبی ګل وایي 9 کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د تر سره شویو جنگي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال مت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتې دا په دې معنا نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د تر سره شویو جنگي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همدارز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 3 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتی دوه پیښې هم ثبت شوي وي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیایي ځواکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بخښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقونو ساتونکي د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پخواني غړي نجیب الله ببرگزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افراد ملکی در جنگ ها از جمله جنایات جنگی
د ملکی کسانو وژل په جګړو کې او جنگی جنایت او د بشری حقونو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغه باید له دې کورنۍ څخه بخنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسی انسټیټیوټ لوري د ورکړل شوی شمیرو لمخي شاوخوا 13000 استرالیز واکونو له 2001 کال راهیس په افغانستان کې ماموریت تر سره کړی چې په 2013 کال کې به د دې واکونو کمښت د پام وړ مسله و. همدا شان د دې هیواد د پارلمان لوري د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسكر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کندهار بنوال او دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارخنده پولیسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت
د اری د جاغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري لمنځوړي
دا ټوله پرزو ولې دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړی شو په بیخ کې ټوکلانجی دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستې دي ته موږ شي
د دې د کندهار پارغندا ولسوالۍ کې د انارو باغ لري خو د کلونو خواري په بو لا حسابې ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط په ورستوي میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې لمنځتللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر نا وخت دا اوبر ایلاس ولې انار مو په دا باندې ډیر خراب سول بیا بل دا بمباری وسول شاخونه او شاخلی او دا انارو ګرد زیات چې دا باغ ود اکثره د کار وې سی نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسول اوانونه پښکی کیو مشتلل ترایو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه او کومه کړی دي نه طالبان کومه کړی دي دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي بلکې د کندهار دارغنده بلوسوالی د رو د هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکي بای په باغ کې لږی روغی درختی پاته دي او زیاتې د باروتو خوراک سی بي. حضرت عمر د ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوونه واوشتل د چا کورونه شرسوله د چا د بغو جوارونه ونړیدل د چا ز په بغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې زاینې جوړې کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا سکمې درخشي ټوله زمینی سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنده بلوسوالی کې شاوخوا څلور زره د انارونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستي جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شو باغلرونکو سره بنسټیزم رستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی ولاری پروش شکل نیمه ولاری وخت چې دا ولاری د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی نو زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسی هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسی چې د خپل درخت جوړ کړي خپل باغ واړي خپل واله جوړ کړي خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخوانی حکومت د سکوت پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عام خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمن شو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو د دې صد خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري ځکه چې دا د کډوالو په ارتباط ده د پولند او بلاروس ترمن د کډوالو لانجه ده. چې هلته هم ویل کېږي یو شمېر افغانان بند پاتې دي. پولنډي چارواکي وایي د بیلاروس له خاورې د هېواد ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روانې دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولنډ سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوالي له سیمې څخه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پراپور کې.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولنډ د سرحدي ګارد ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19مه په پلازمینا وارسا کې خبریالانو ته وویل د هڅې چې د روان کال لومړی او پیل شوی تر اوسه روان دي.
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 540 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د دریو کلونو لپاره بیا پولنډ او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوې دي.
دا سينخ کاری چې د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لنجه به ژر پایته ورسیږي. پولنډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولنډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولنډ قلمرو ته ننوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنله چې ښایي د دله هیواد له دې غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوی وي. هغه دا ادعا ویرات کړي چې ګنې هیواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي، څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکېچ رامنځته کړي. خو وی ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پوځ سرتیري به له کډوالو سره مرسته کوي، ځکه د په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولنډ وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
تر اتنیمه بجو وروسته هم بحث لرو. په دې بحث کې د کډوالو په ارتباط تاسو اوریدلی شئ. د هغو کډوالو په ارتباط چې له افغانستان، پاکستان او ایران ته ځي، د دوی ستونزې څه دي؟ له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ آیا اسانتیاوې ممکنه دي چې دوی ته برابرې شي؟ په دې اړه تر اتنیمه بجو وروسته بحث لرو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو د سر د خبرونې په پیل کې مو د پیل راپور دا و چې یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق وایي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ او دا ورځ په افغانستان کې د دې لپاره نلمنځي چې په افغانستان کې د یونیسف په وینا ګڼ ماشومان د خوارزواکی له خطر سره مخامخ دي، خوارزواکی سره مخامخ دي او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نن 2 بجې تر 3 بجو تشناسپن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي. اوس هم د ساجی رادیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونه
ستاسو لا پیغامونو
باریال افغانیم دی لنگرار نا خبری کوم کوم طالبانو اعلامیه چی ورکړی پرشکی کی دی موږ دی وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مرج دی موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول په جنوبی دا طالب ته د دایښ ته د بل څه دی او کوم لا لږه په دې چې ته ټول خلک دی سم سره مخامخ کړی موږ دی نړیوالو نه د غوښتنه دی طالبانو چارواکو نه د غوښتنه دی د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي د خدای روی ته وګورې د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي خو په جګړو کې لاسونه ورکړې پښې ورکړې تنې ورکړې کونډې یتیمان را پاتې دي دوی د اردو والا سره ظلم کوي د پولیسو والا سره ظلم کوي د شپوانو سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي او سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ته جنا هندې لمن په موږ ټول راځي د ستنې د سیمه سنې کار نه کوي او شین شهر راځي دا یو ار کو شهر راځي دا د جن اورم څه دا یو کوم چې دا موږ ټول راځي لکه زه غواړم چې را
دغه طالبانو ته وایم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 40 روپۍ شوي. والسلام.
سلام علیکم، زه عبدالکریم نومېږم. د دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانې ویشته کړي، د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارټونه ورجوړ کړي، یو لا مسکین ولا کوي. مسکینان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د لوړپوړو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیر کړي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کوي. نو سلام په احترام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په هلمند کې د سړک تر غاړې ځینې کسان درمل پلوري. ډاکټران په دې باور دي چې درمل باید له لمره لرې په المارویو کې وساتل شي، او د پنسلین په څیر نور انټي بیوټیک باید د ډاکټر له سلا مشورې پرته ونه پلورل شي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمه د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په دې جبه جمعه بازار وایي، په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دی کړې، په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي، خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل ناس دی. درمل پلورون کې دلته له خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلکول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشید شربتان را سره ستا نو کومي ګوري را سره ستا مکسلین شربتان ستا بیسلین ستا نو پدغه
اسمو. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایشي، چې شین کاغذي ګولي، سور کاغذي ګولي، جاړه او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمېر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لړلې مچی ولا او زبی ولا وویل
یعنی چاټ یا میز یې شي خپل مچر بغه خپل دوای پرېږدي برا داخل کو ته سودا ورکی د خلک دین راځي دار شي ګوري. یعنی د سانان د بار د دوا په دې ته کوم سره پدامې لوي چې پدامې لوي دغه دوا خاني چې دغه بند کې یو ځای ته شځای ورته پیدا کې د خپل معنا د لمر ونه وي د دوا چې لمر وي د
سره د پدامې لوي او لمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي، نو موږ د عمارت صدا غشتنه لرو چې دته چې ششه بخانی جوړی کی د مسلمانانو ستوري د شتو خلک دي، هیڅ چې نه لري ډېر مفلسه غریب دي. د عمارت موږ د غشتنه ده چې دته د میلو دواوی بندي سي.
د نادالی ولسوالۍ د غوڅیدون کې وایني واز په نادالی بلکې په مارجې ناوی او یو شمیر نور ولسوالۍ کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکی کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګا شهر کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وای کوم درمل چې په شهر او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي، د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سی، او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سی.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا مالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي، دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص مالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي، فارماکولوژي نه وي، نو حتما دغه شانه کې د سغلتی را مست کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسې ساید افیکټ چې جنبی عوارض تبارو سکوی.
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه شي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په ورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
اته بجو د 10 دقیقې شپې ولاندې وړاندې د ساجر رادیو د دې سات په خبرونه کې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې لا افغانستان چې کوم کډوال ایران او پاکستان ته ځي لسستونځو سره مخامخ کیږي. خو دمګړی لاند خبرونه متحده ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحده ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څه کم لس میلیارده ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لارې رسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو. د اوکراین دفاع وزیر څرګندوي چې متحده ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې او متحده ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوې بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې یونیسف نن د افغانستان له خاطره په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن لمانځي وایي چې د ماشومانو وضعیت ډېر خطرناک او خراب دی، د همدې له خاطره ویر کوي. دوې بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم بحث لرو. دا بحث اجمل ان وړاندې کوي.
سلامونه. په ورستیو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په ایران او پاکستان باندې د افغان کډوالو یو لوی چپا ورماته شوې ده. ګڼ دغه کډوال د طالبانو له ویرې غواړي چې ایران او پاکستان ته کډوال شي. یو شمېر ناروغان لري چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده او ځینې نور غواړي چې د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته لار ومومي. خو په سرحدونو کې دوی له څه وضعیت سره مخ دي؟ د ایران او پاکستان چارواکي څومره د دغه کډوالو وراوختلو ته چمتو دي؟ د هغه بچلنۍ ریپورټونه څومره پر ځای دي چې هم د پاکستان سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي او هم له ایران سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي؟ د دې موضوع لپاره بحث ته موږ د ازادي رادیو د فردا د څنګه همکار بنیامین صدر را بللې دي او همدارنګ را سره دی مشل رادیو څخه ګلایاس دي. دوی دواړه په پاکستان او ایران باندې او همدارنګ په سیمه باندې ریپورتونه ورکړي. نو له دوی سره به بحث کوو. بنیامین صدر، لومړی خو مننه چې راغلي دي موږ بحث ته. په ورستوي کې د ایران داخله وزیر ځینې څرګندونې کړې وې د افغان کډوالو په اړه باندې. د دغه څرګندونو په اړه باندې که جزئیات راکړي، د ایران د کورنیو چارو د وزیر مقصد څه دی له دا ډول څرګندونو؟
خب توی این یکی دو
خا په دې ورستیو یو دو کلونو په ځانګړي توګه په ورستیو دو میاشتو کې چې په ایران کې د افغان کډوالو ماجرا راپورته شوه، په هیغو چې ایران له کورونا سره هم مخ دی، یعنی د کووید ناروغي له کبله ایران کې ډیر خلک مړ شوي. همدارنګه د بیلا بیلو سیاسي دلایلو له کبله له هغې جمله هغه ستونزې چې ایران له لوېدی سره لري، له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. بندیزونه او نور ورته مسایل د دې سبب شوي چې په ایران کې اقتصادي شرایط ډیر خراب شي. البته د دې سبب هم خپل د ایران د حکومت سیاستونه دي چې په واقعیت کې له لوېدی سره مثبت تعامل نه لري. اوس چې دا څرګندونه شوي د کورنیو چارو وزارت چې اصلا د کډوالو چارو ته رسیدو مسولیت لري، په ځانګړي توګه د افغان کډوالو مسله مسالو ته په دې خاطر چې په ایران کې زیات شمیر افغان کډوال دي دا موضوع مطرح کړي چې په لویدیز فشار راوړي په واقعیت کې غواړي چې لویدیز تر فشار لاندې راولي یو ډول خبرداري ورکړي چې پاملرنه و نه کړي د کډوالو له سیلاب سره به مخ شي او لبل په لبه غواړي د دې غوښتنه هم وکړي چې اوس یو څه امکانات ترلاسه کړي د هغه کډوالو او پناه غوښتونکو د سمبالښت لپاره چې ایران ته ورځي نو اصلي دلیل دا دی او هغه اقتصادي ستونزې چې ایران ورسره مخ دی هم دی په زمن کې به دا هم وایم چې په ایران کې د کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو په وړاندې روښانه او څرګند سیاست وجود نه لري یو شمیر ایرانی چارواکي چندان په دې خوشاله نه دي خو ځین نور چارواکي به اعلان کوي چې د افغان ورونو او نورو گاونډیو هیوادونو د کډوالو په وړاندې د ایران دروازې باید پرانیستي وي د کډوالو د مسلې سره د چلن په برخه کې موږ یو څه زدو نقیز یا یو بامو د هوا وضعیت سره مخامخ یو د کډوالو د نمنلو په برخه کې نور اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شته چې خپل د ایران خلک ورسره مخ دي چې دا هم په دې ستونزو او مشکلاتو ورزیاتيږي
اضافه میشه به این معضلات و مشکلات و سردرگمی ها
من نه گلای هستا سمرت پا هم دیارا بنده وایر گا دی پاکستان دی بحرانه یو چارو دی وزیر دی شمامت قریشی خبری واوری دی چی دی تروی که غنده کی ویلی و چی نره یو دوی یه چوک نگواری چی لافغانستان ندی کدوالو یولو یا چپا ورماته شي په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو یو ملاتړی هیواد دی خوشاله دی د طالبانو پر راتګ باندې او عموما چې د پاکستان اړیکې به له کوم حکومت سره افغانستان کې خېوي دروازې به یې پرانستلې او خلکو تګ راتګ به نور مزاد خو اوس مشکل دی د تاسو فکر باندې ولی پاکستانی چارواکی په دې ورځو کې نه غواړي چې کډوال ورشي
په دې هغه کې ان څنګه دا خبر وکړه بنیامین څنګه دا مختلف اشاره وکړه لکه دا گاونډي هي بادون دي او دې گاونډي هي بادون تقریبا مسلې ټول یو شان دي بنیامین ډیر خو هغه نقطو ته اشاره وکړه چې دا کورونا وایرس ستونزه دا ټول جهانی وبا ده بل سیاسي خبرې دي اقتصادي دي تر څو چې د پاکستان د حکومت خبره ده او د اگست په 15مه باندې چې کله د کابل سقوط وکړو ناغې نورستو مونږ ګورو د مهاجرو یا د افغان کډوالو له هغه ځای نه پاکستان ته تګ او نور ګاونډي هېوادونو ته دا سفر ډیر زیاته شوله ناغې ډیر وجوهات دي او ډیر غم دي قسم پاکستان حکومت په دې باندې ویل کېږي چې د طالبانو ملاتړ دي خو په دې بخش کې پاکستان د تر مخ کې نه دا ویډیو چې منګ بخپل پولی دا به منګه بندي ساتو د دې نړیوال فشار هم دی پاکستان نه غواړي چې هغه نړیوال فشار یا هغه نړیوالو مخزان تر واړي نو یو سیاسي اړخ هم دی دی او بشري هغه هم دی د پاکستان حکومت دا یو
مننه په دې باندې به ورسته وغږی چې څومره ماشی بوج راوړي دغه کډوال چې بنیامین مرته اشاره وکړه دغه افغان کډوال چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي سیاسی مسائل بم لري نور بم لري خود څومره دغه ایران او پاکستان چې خپل اقتصادي ستونزې او بحرانونه لري د دوی په معاشیت باندې د دوی په اقتصاد باندې عدل ته د ځای خلکو په ژوند څومره غیس کوي دا به بیا له بنیامین سره څیرو خغله صدر تاسو راته دا مو وایي چې آیا دا اوس تاسو د ایران موضوعات له نږدې څاري فکر کوي چې ایران ته د کډوالو په بهیر کې زیاتوالی راغلی یا لاغي ورسته چې طالبان واک ته رسیدلی
خب طبیعیه به خصوص در
خا طبیعی ده په ځنګړی توګه پورسته یو څومیاشتو کې هغه پیښه چې افغانستان کې وشوه اند کابل سقوط مخ کې یعنی لا د افغانستان ټول خارونه د طالبانو لاسته نه ورغلی د ایران سره په پوله پراته خارونه سقوط شوي وو همدارنګه پاکستان ته نږدې خارونه د طالبانو لاسته لویدلی وو چې د سره کډوال څو برخې شول چې یو ډلې د ایران په خوا ورغلل مخکې لدې چې کابل سقوط وکړي په همغه ورځو کې د کډوالو ځینی عکسونه او ویډیوګان هم خپرې شوې یو شمیر افغان سرتیری چې ایران ته پناه وروړې و همدارنګه عادي خلک چې په هر وسیله ځانونه د ایران پولو ته رسولې وو ایران په لومړیو کې ونه منل یو څه ناوړه چلند هم ورسره وشو خو دا سې ښکاری چې اوس یې یو شمیر منل شوی او لارې موندلې ده هغه شمیرې چې ما ورستوي کې لیدلې خي چې ورستوي او سومیاشتو کې شاوخوا 300,000 کسان ایران ته اوښتي دي 300,000 افغان کډوال چې بیلابیل ډلې پکې دي خځې ماشومان ډیر له دوی څخه د اقتصادي ستونزو له کبله چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته ورسره مخامخ شوي سیاسي مسایل چې خلک نیول کیږي څو تنه افغان خبریالان هم اوس په تهران کې دي چې موږ سره په اړیکه کې وو او له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران تا ته کډه شوې دي. خو هغه پښتنه چې مطرح ده دا چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دومره لوی اندازې د افغانانو د کډوالۍ سبب څه دی؟ معلومه ده چې ځینې مسایل مطرح کیږي لکه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې طالبانو په خلکو راولې دي، همدارنګه مذهبي او ټولنیز فشارونه دي. موږ په هیګو چې په افغانستان کې ځینې خلک شته چې جلا فکر لري، خای سیاسي خلک هم ونه وسی خو یو بل ډول فکر کوي. د جامو اغوستلو ترس کې ازادي غواړي، خځې په ټولنه کې آزادانه ټولنیز حضور غواړي. د دوی ډېرې په تیرو شلو کلونو کې د ځواني عمر تر رسیدلې. دا شل کلونه چې طالبانو واک نه درلود او اوس غواړي چې کډوال شي. خو له هیواد څخه په دې زیات اندازه د خلکو د وتلو اصلي سببونه څه دي ستاسو په نظر؟
چه هست به نظر شما؟ من
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا درې میاشتو کې به وایو، ځکه دغه بل د نومبر 15 چې راورسیږي د طالبانو د واک درې میاشتې پوره کیږي، په تیرو درې میاشتو کې ډېر یو لوی سیاسي تحول راغی. ما چې تاسو وویل چې کېدای شي دلته ځینې خلک چې هغه د طالبانو په څیر فکر نه کوي، یو بل ډول فکر کوي، د ژوند په اړه، د راتلونکي په اړه، د تعلیم په اړه باندې. همدارنګه د طالبانو سره یو بل شی چې په افغانستان کې یو ناڅاپه راغی او هغه تر جګړې هم دا اوس ډېر احساسیږي، هغه په مجموعي توګه په افغانستان کې راغلی فقر او بېوزلي ده. نړیوالې مرستې بندې شوې. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره په نړیوالو مرستو باندې متکی و. خلک د کار په لټه باندې شول. په لنډه توګه که څه درته وایم، څه شی چې موږ په خپلو ریپورټونو کې په ازادۍ راډیو کې په ریپورټونو کې ورکوو او ګورو چې علت څه شی دی د دومره لوی هجوم د مهاجرینو، یوه موضوع خو دا ده چې پخوانم خلک ایران ته د مزدورۍ خوارۍ لپاره تلل. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کار روزګار په لټه تلل او همیشه ایران نسبتا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مقایسه د کار لپاره بهتره شرایط لرل، چې دا تعداد نه یوازې دا چې وسم سي بلکې شمیر زیات شوی. په افغانستان کې بیکاری د دې سبب شوی. یو بل ډله داسې ده چې هغوی واقعا د طالبانو د تر سره جوړ نه دي، یا پر ځان باندې سیاسي فشار احساسوي، یا ویریږي د طالبانو د انتقام اخیستنې نه. درېیمه ډله چې ایران موږ یې چې رپورټونو کې څارو، ایران ته چې افغانان ځي، هغه ډله افغانان دي چې غواړي د ایران له لارې قاچاقي ترکیې ته ولاړ شي، له ترکیې نه اروپا او بیا د نورو هیوادونو اروپایي ټولنې، اروپایي اتحادیې او دې ځایونو ته راشي. بل شی چې ایران ته د کډوالو شمیر کم دی خو البته پاکستان ته زیات دی، هغه ناروغان دي، هغه خلک چې ناروغۍ لري په افغانستان کې د درملنې امکانات.
خو دې کې یو پوښتنه بلم دا راپورته کیږي، اجبن څنګه تاسو خبره وکړله چې د ناروغان هغه ته خو وزره شمه چې پاکستان ته په زیات شمیر کې کم نن سبا حالاتو کې؟ نور کله خو د پاکستان او د افغانستان کپول وګورو، څلرشت سوه کیلومتره اوږده پوله لري او په هغه باندې دوه لوی لارې دي، یو د چمن سپین بولتک دی او بل تورخم دی. نو په هغه باندې خلکو تګ راتګ وکړو، هغه ته خو زه راځم. خو په دې شل کالو کې په افغانستان کې د روغتیا په بخش کې صرف دا یو پوښتنه زما جوړیږي چې ولې هغه رنګ کار ونه شو چې اوس هم ناروغان له افغانستانه نور ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي؟
متاسفانه لکه بنیامین ته به چې وویل، په افغانستان کې له پخوا راهیسې د طبابت په برخه کې هغه څه پرمختګ چې په ګاونډیو هیوادونو کې شوی دی، مثلا په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، افغانستان هغه کچې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان باندې په دې برخه کې اعتقاد افغانانو ډېره زیاته ده، ځکه چې پاکستان ارزانه تمامیږي، هلته روغتونونه او شفاخانې سره دا خلک په کډوالۍ کې بلد شوي دي او په اسانۍ ورځي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر یو ځایه پورې هڅه وشوه په روغتیایي خدماتونو کې ډېر خواله راغی. د افغانستان لری کلیو او بانډو ته روغتیایي خدماتونه ورسیدل، خو تر ډېره پورې دا د سیمه موسسي خدماتونه و چې ځینو موسسو او سازمانونو وړاندې کول، او د سیمه بنسټیز او اساسي کارونه چې لوی روغتونونه جوړ شي، لوی شفخانی جوړ شي، او مسلکی ډاکټران ولري او مسلکی وسایل ولري، متاسفانه په دې برخه کې ډیر پرې کنده او لوی کارونه موږ په افغانستان کې شاهدان
یو. هغه نړیوال مرستې هم ورسره ودرېدل، دا غي د وجن یو
دا هغه وجبم یي. خو افغانستان تر دې مخکې هم مجبور چې ناروغان ولر شي. مثلا په افغانستان کې هم دا اوس د سرطان د ناروغیو د درملن لپاره یو مجهز روغتون نشته دی. پوخا مونږه هندو پاکستان ته ډیر خلک تل، هندستان ته ډیر خلک د درملن لپاره تل. و اوس چې د هندستان سره الوتنې او پروازونه کم شوي دي فکر کوم د دې ټولو ډیر فشار په پاکستان باندې دی او دا هم ناممکنه نه ده چې یو تعداد ایران ته هم د درملنې لپاره ښایي له فراه، هرات، ځینو سرحدي ولایتونو ته ایران ته هم د تداوي لپاره ولاړ شي. بنیامین، دا راته ووایه چې موږ په دې وروستیو کې د افغان کډوالو سره په سرحدونو او پولو باندې ځینې رپورټونه ترلاسه کوو، هم د پاکستان په پولو باندې دا رپورټونه شته دي، هم د ایران په پولو باندې د امنیتي مامورینو ناوړه چلند. مثلا له دې ډلې نه به دغه یو ویډیو کلیپ وګورو. په دې کلیپ کې یوه افغان میرمن ده چې ایران ته تللې ده او د ایراني مامورینو له ناسم چلند نه شکایت کوي. دا به وګورو، وروسته بیا خبرې کوو.
میخواستیم بریم کراچ که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل، که پرسان کنن که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم زندانی کردن. نانه او نمیداد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم زنها را اشتکا را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
دا ویدیوی کلیپ د یوې میرمنې دی، د افغان کډوالې دی او د ایرانی مامورینو له چلند نه شکایت کوي. زه به وروسته له ګلایا اسلم دا پوښتنه وکم، خو له تاسو نه غواړم وپوښتم چې په نړۍ کې دلته موږ په اروپا کې ګورو سید ځینې هیوادونه خپل هیواد ته کډوال نه پرېږدي، خو ناوړه یا غیر بشري چلند په دغه طریقه باندې چې دی وایي دا مور سره نه کوي. مثلا په توقیف کې هم کب ساتي دي، اصول له مخې بیرته یې د مرز نه اړوي، یو اصولي او بشري چلند ورسره کوي. ځینې ویډیوګانې نور او ځینې پیغامونه د سینور ریپورټونه هم شته دي. د تاسو فکر باندې څه روان دي په سرحدونو باندې؟ څه کیږي له افغان کډوالو سره؟ ولې دغه سناوړه چلندونو ځینې پیښې ریپورټ کیږي وخت نا وخت؟
خب دلایل مختلفی داره. اولا یک نگاه وجود داره.
مختلف دلایل لري. لومړی خو یو لیدلوری نشته. څو لیدلوری دي؟ په واقعیت کې دوه لیدلوری دي. ایران کې یو لیدلوری مهاجرمنون کې نه دی، هم د چارواکو او هم د خلکو په منځ کې. سبب یې چې مهاجرمنون کې نه دی او د پناه غوښتونکو ته لیواله نه دی، زما په نظر هغه ستونزې دي چې خپله لري. یعنی داسې نه دي چې له نورو وګړو سره زدیت ولري، ډیر د تاریخي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله، د هغې ستونزو له کبله چې خپل حکومت سره یې لري. ډیر خلک کډوالو ته خوښ نه وي، په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او افغانستان کډوال، یا د ایران له نورو ورته ګاونډیو څخه. په واقعیت کې دا کسان چې خوشاله نه دي، نو له ګاونډیو هیوادونو څخه ورتلونکو کډوالو ته هم د خوښۍ مخ نه لري. خو یوه بله ډله هم شته چې وایي نه، داسې نه ده. یعنی د ایران په لویو ښارونو کې ډیر له افغان کډوالو سره ژوند کوي، کار کوي. افغان کډوالو په دې درې څلورو لسیزو کې ایران کې تل پرله پسې شتون درلود. البته هو، په ځینو مواردو کې ناوړه چلند هم شوی دی، خو ضرور نه دی چې د دې معنا دا وي چې ټول خلک ورته فکر کوي. ان خپل د جمهوری اسلامي د چارواکو په منځ کې هم داسې نه ده. د هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیدلوري سره توپیر لري، خو په مجموع کې فرهنګي او سیمهیز مسایل هم باید له نظره ونه غورځول شي. یعنی هڅه چلان چې په اروپا کې له یو پناه غوښتونکو سره کیږي، البته په ټولو اروپایي هیوادونو کې هم له کډوالو سره چلان یو ډول نه دی، په ځانګړې توګه غیر قانوني کډوالو سره. نو دا فرهنګي توپیر هم شته، او شرایط، اقلیمي شرایط او ټولنیز او اقتصادي شرایط او هغه فشارونه چې د سیمې د حکومتونو لخوا پر خلکو راځي، دا ټول یو ځای کیږي او د یو انسان، یو کډوال، یو پناه غوښتونکي هم له یو هموطن سره په چلند کې راڅرګندیږي. ممکن د هغه کس چلند چې په تهران کې اوسیږي، د هغه چا له چلند سره چې په کردستان یا د ایران، سیستان، بلوچستان کې یا په نورو ښارونو کې ژوند کوي توپیر ولري.
شهرهای دیگه
مننه. واقعا چې موږ په ټوله منطقه کې د امنیتي ځواکونو د بد برخورد نمونې لرو، مثلا په پاکستان کې د پولیسو چلند ځورونکی دی، خپل په افغانستان کې مغه کپتیر حکومتونو کې ول امنیتي ځواکونو له چلند نه وخت په وخت شکایتونه و. همداسې د منطقې په نورو هیوادونو کې هم د امنیتي ځواکونو چلند چې موږ د ریپورټونو له مخې ګورو په هغه معیارونو باندې چې په معاصره نړۍ کې غوښتونکي دي، له انسانانو سره باید څخل چلند وشي، حتی که مجرم هم وي، حتی که یو سړی غیر قانوني په یوه لار هم روان وي، خو هغه خپل یو بشري حقونه لري. دا ستونزه لرو. راځي پاکستان ته راشو. ګلایاس، د پاکستان مخکې مو ویل چې پاکستان او طالبان ظاهرا ویل کیږي چې خپلو کې خره وابط لري، پاکستان د طالبانو په ملاتړ باندې تورنېږي، ویل کیږي چې ملاتړ یې کوله، اوس ظاهرا روابط هم خدي سره پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو نه ملاتړ کوي، وایي چې دوی ته باید بندیزونه پی لري شي او مرسته ورسره وشي، حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو خپله چې موږ ګورو مثلا د طالبانو د واکمنۍ د پایل راسي، دوی حتی په سرحدونو کې د پاسپورټ او ویزې سربیره د یو بل جواز غوښتنه یې کوله تر څو میاشتو مخکې پورې. زه نه پوهېږم چې اوس هغه غواړي کنه، مثلا تورخم کې به تا ویزم درلوده، پاسپورټ به دې درلوده، خو د یو اضافي سند غوښتنه یې درنه کوله، او بیا کاش دا سند په اسانۍ باندې ترلاسه کېدلی شو په افغانستان کې، په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې، چېرته چې د پاکستان کونسلګری دی، دا خلکو اخیستل په ډېره لوړه بیه باندې، له کمیشن کارانو ته پیسې ورکولې، او بیا یې دغه سندونه سره وړل تر څو په بارډر باندې واوړي. یعنی یو غریبی کورنۍ باید $2,500 زر یو نیم زر په دې بارډر پاس باندې یا د دې سرحد نه د تیرېدو په دې جواز باندې ورکړی وي، او څنورې باید په پاسپورټ او ویزه ورکړی وي تر څو یو ناروغ پاکستان ته رسولی وي. یو خو دا ستونزه وه، یعنی ولې داسې کېږي؟ دوی موږ په دې ویډیوګانې ګورو یا د موږ د خبریالانو رپورټونه ګورو، په سپین بولدک او تورخم باندې ضرور نه ده چې دروازه تړلې که بندې، خو یو ډیر انساني لوی ناورین لیدل کیږي. مثلا ماشومان، ښځې، ناروغان د پولې دې غاړه ناستي یا اغاړه په سختو شرایطو کې ناستي، حتی دې خواته نه شي راوختلی. دا بله موضوع ده. او درېیمه موضوع دا ده چې د وهلو ټکولو موضوعات هم ورسره ملدي. هوایي لارې هم مخکې تاسو شاید چې په راډیوګانو او رسنیو کې د طالبانو لخوا انتقادونو غږونه راپورته شول چې د پاکستان پیایي یوازینی شرکتو چې الوتنې کولې او هغې ټکټونه ډېر پورته وه. یعنی له هره پلوه د افغانانو لپاره هغه که په قانوني توګه ځي که په غیر قانوني توګه ځي، په وروستیو درې میاشتو کې پاکستان ته وختل ډېر سخت شوي نه دي؟
ډېر سخت شوي دي. څنګه بنیامین په خپل خبرو کې دا مختلف موارد یاد کړل چې کوم محرکات دي دا دې تر شا باندې. تاسو اولنۍ پوښتنه چې د پاکستان او د طالبانو روابط، نو د عمران خان یو ټویټ دی هغه کړی دی چې مونږه د افغان ولس سره په دې سخته غړې کې مونږ ولاړ یو، او مونږ د افغان لکه عبوري د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی او هغې چې کوم هغه سره کوم پلاوی راغلی دی، هغوی سره د ټول ممکنه د بشري مرستو ډاډ یو ته ورکړی دی. نو دا د پاکستان لکه دا د کوم ګورو د طالبانو د بارنو چارو وزیر دین مخ کې یو سفر کړي یو دوست هیواد ته او بیا پاکستان ته کړي، نو د دې اړیکو سربیره ورسره پاکستان بار بار دا اعلانونه خو کوي چې موږ د سره اړیکې خې دي، خو په سرحدونو باندې هغه نه ښکاري.
موږ ته طالبانو ویل چې پاکستان چارواکي دا ګڼي چې ګوندي د پاکستانی طالبانو د ورا وختو لویری دوی د سرحدونه دومره زیات کړي. مو ته خو پیږو چې په دې سرحدونو باندې مثلا اخوا دې خوا مومند وسیږي، شینواری وسیږي، اڅکزی وسیږي، د نور قامونه وسیږي، دوی سره خپل کې مړې شوندې لري، تګ را تګ لري، او دا دومره سخت تړلې نه و لکه دا اوس چې دي.
په لغه دومره نو کوم ګورو د اگست د 15 را په دې خوا دا شرایط ډیر سخت شوی دي، او یو وجه پکې د کورونا وایرس جهانی وبا هم ده. هغه مخکې هم کوګوري په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نه ټوله نړۍ خپل پولي وتړلې، هغه نه پسته چرورو حالات عادي حالت ته راتلل، نو بیا سیاسي مصلحتونو ښکار شو. که اوسنی وضعیت تاسو ګوري نو دا یو سیاسي مسله ده، او دا سیاسي مسله بیا په بشري ناورین معنی اوري. څنګه تاسو خبره وکړله چې یو افغان سره په ویزم شته، ور سره د هغې سره د بل سند هم شته د تګ والا، او اوس دا دریم سند چې کوم تاسو یادوي، نو داسې رپورټونه د مشال راډیو او د ازادي راډیو دا رپورټونه زموږ سره زموږ نمایندګان اغزین را لیږي چې د اسنادو باوجود هلته زورول کیږي، هلته ایساریږي، او موږ په ویډیوګانو کې هم کتلی دي چې ډېر ناروغان په سپین بولدک کې په هغه کولاو شین میدان لاندې ناستې دي او دغه کیږي. بل تاسو دا د هوایی خبره وکړله، هغه کې ډېر رپورټونه وو د پاکستان د طالبانو لخوا هم یو دریز راغلی وو چې زیاتې لوړې بیې پیسې اخیستل کېدلې، هغه د یو ټیکټ بیه چې وه ناغه تقریبا زرګونو ډالر ته ورسېدل. نو دا غي د وجنه هم دا یو کړکېچ راغلی او د دوه شرکتونو ترمنس نو هغه هوایی لارې هم چې ګوري هغه
بنه
نو دا یو ستونزه ده. او څو پورې چې د چلند خبره وکړه هغه بنیامین ډېر ښه خبره وکړه زموږ د سیمې ټول هغه یو رنګ یو دغه دی چې
یو چلند کېږي
مومن تاسو خپله هم پاتې شوي نو تاسو خو معلومه ده چې هلته په سرحد باندې بیل او بیا په عام ورځو کې زه به د مثال درکړم چې په اکثر په دې اختر کې او په دې نور مواقعو کې داسې کله غونډې کېږي نو دوی پاکستان حکومت په او انتظامیه هغې دفعه یو سل څلور څلوېښت خوله کوي او ورسره دا خامخا ولیکي چې افغان کډوالو په ورتګ به دې صوبې باندې پابندي وي. پاکستان کې هم ډېر ځل داسې شوي دي چې د هغه نه خو دا یو ستونزه موجوده ده
موجوده ده. عموما د پولیسو سره په افغانستان کې یو اصطلاح په کابل کې یا په جلال آباد کې دا کم افغانان چې پاکستان کې پاتې شوي دي هغوی اوس هم هغه د پولیسو یو اصطلاح ډېره عامه ده.
د پولیسو رویه خو نور عام خلکو سره هم
چې ماجره دې خو راشه چېرته ځي.
هو دا خو ده
بنیامین دا راته وایا چې تاسو ویل چې ایران خپل اقتصادي ستونزې لري د کورونا وبا سره مخ دی د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. په افغانستان کې ځینې خلک داسې فکر خایي کوي چې ولې نو موږ ته ایران دروازې نه خلاصوي. ایران د موږ ورونه دي د موږ همژبې دي او فرهنګ را سره شریک دي دروازې دي پرانیزي. راځي تاسو راته د عامو ایرانیانو له نقطې نظر نه ووایي چې عام ایرانیان چې په ایران کې دننه اوسیږي دی هغوی په ژوند باندې که کډوال زیات شي څه اغیزې کولی؟
ببینید حکومت ایران
وګورئ د ایران حکومت د کډوالو د منفي اغیز په اړه چې تاسو یې وایئ کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې، خو هغه چې ډېر خلک یې وایي دا دي چې د آبادۍ کوم کارونه چې ایران کې کیږي یوه لویه برخه د افغان کډوالو په مرسته کیږي. یعنی په ټولو لویو ښارونو کې افغان کډوال چې په دې درې څلورو لسیزو کې راغلي دي په دې دېرش څلوېښتو کلونو کې یې په عمراني پروژو کې لکه د ودانیو جوړولو لارو جوړولو او نورو ورته د آبادۍ چارو کې برخه لرله چې په دې برخه کې حضور ډېر پراخ هم و. نو له دې لیدلوري ویلی شو چې د افغان کډوالو حضور په ایران کې د آبادۍ او رغونې سبب هم شوی. خو یوه بله مسله چې شته د امنیت د تامین مسله ده. د امنیت تامین په دې معنی چې آیا څوک شته چې په ایران کې د دې کډوالو امنیت تامین کړي؟ آیا حکومت کولی شي ملاتړ او حمایت وکړي؟ آیا د ایران حکومت اقتصادي توان لري؟ دا پوښتنې دي چې خلک یې پوښتي. هغه څه چې موږ په پرمختللو هیوادونو اروپایي هیوادونو کې ګورو داسې لارې چارې ادارې بنسټونه او سازمانونه نشته چې د کډوالو ملاتړ کوي. په ایران کې دا ډول بنسټونه کولی شو ووایو چې ډېر محدود دي او د حکومت په لاس کې دي. انجوګانې نشته چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دا هغه پوښتنې دي چې خلک ورسره مخ دي. ملګري ملتونه د ایران له دولت سره یو څه مرسته کوي، د کورنۍ چارو وزارت سره، خو داسې چې د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره پراخې غیر دولتي موسسې واوسي داسې پراخې نه دي. او دلیل هم دا دی چې اطلاعات نشته، د اطلاعاتو دقیق بانک موجود نه دی. همدارنګه شدید اقتصادي ستونزې شته چې دا هر یوې په واقعیت کې په ایران کې له نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو منل سختوي چې اوس مشخصا د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې کوو.
پذیری رو و پذیرایی از دیگر کشورها رو که حالا مشخصا پناهجویان افغان مد نظر است.
معنی نه گلای اساس مرا تخبل خبر را تو لیکی در تو وای چی په پا پاکستان کی دینه نه دغه دی پختنو سیمونه خو معلومه خبر ده چلته به چلن خی دی افغان کډوالو سره په مجموع کې دی پاکستان مثلا خلک چې کراچی ته ضلع اور ته زی په پندای کې وسی کی دی دوی سره دی عامو پاکستانیانو یې په وړاندې عکس العمل سده او هغه څه فکر کوي دی هغه په معاشیت ساغیزه
مشت لحاظ سره کوګوري په پاکستان کې دننه په خوا رئیس او دا وسنی نه چې دا وسنی کډوال ک لګ ان تاسو دا هم وایم چې په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان رجسٹرډ افغانان دي او هم دا شمیر کې غیر رجسٹرډ افغانان دي. نو دا شمیر که تاسو وګورئ نو دا د کلونو رئیس ده پیړو لکه کوګوري د سو لسیزو رئیس د افغانان هلته میشتي. نو هغه سره چلند هغه ټول ته خلکو ته معلوم هم ده چې په خیبر پختونخوا کې او پختون میشتو سیمو کې خیبر پختونخوا دی یا بلوچستان دی نو په هغه کې چلند هغه رنګ ورسره دي چې څنګه برخو کې خو چې نور سیمو ته ځي نو هلته ورسره داسې رپورټونه او داسې هغه شته چې رپورټونه دي چې یاره خلک وسره خاغه مال نه ګوري. یو څنګه تاسو د اقتصاد خبره وکړه چې بالکل هغه دا کی چې کاروبارو باندې قبضه کړی دا یا په نور زینو کې کوس د لند مثال اولی موږ په خوا هم دا خبرې کولې چې په پیښور کې او په نور زینو کې به یو افغان کډوال وراله نو یو دکان به کولا نو هغه دکان و د نور خلکو هغه نه زیات هغه چلی دا
هغه چلی دو
کار نو خلک به ویری چر دا خدا خورال دا خو زمنګ په کاروبار باندې قبضه کوي. دا یو سوچ یو فکر غشته خو هغه رنگ نه دی خلکو سره د خلکو بر خود دغه په لحاظ په مجموعي لحاظ باندې ګوري ایبا وړو وړو پیښې هغه خو به خو په مجموعي لحاظ باندې رویه چې دا د پاکستان کې د افغان کډوالو سره هغه ډیر شته.
ډیر زیاته مننه بنیامین صدر د ازادي رادیو د فردا د برخي همکار وو او همدارنګ له تاسو نه ګلایاز د مشل رادیو څخه کور مو وباد
تاسو
سلامت اوسئ.
خوشاله
درنو دوستانو دا بحث هم همدومره وو. تر بیا پوری خیر چاره.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.